طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د نهمې دورې قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو به جوړ یئ او همدا شیبه به تاسو ټول د طبی زده کړې د لسمې دورې دوهم درس ته حاضر یئ. ګرانو محصلینو، یو ځل بیا پوهان آرین دغه درسي پروګرام وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول محصلین به د نن ورځې ډیر مهم درس را سره په ډیر ښه ډول تعقیب کړئ. راځئ محصلینو، تاسې د لسمې دورې کتابونه مو راواخلئ، د سترګې مضمون پیدا کړئ. دوهمه صفحه کې نوی درس لرو. په دوهمه صفحه کې راسن د سترګې اناټومي یا آی اناټومي پیژنو یا دغه را پیلوو. موږ د مختلفو سیستمونو اناټومي ویلې ده. په دې کتاب کې به د سترګې اناټومي هم راسره وپیژنئ، د غوږ اناټومي به هم وپیژنئ، اندوکراین سیستم به هم وپیژنئ، لیمفیټک سیستم به هم وپیژنئ او ریپروډکټیو سیستم یا میل ریپروډکټیو سیستم، نارینه جنسي سیستم، په دې به هم پوه شئ. هدف دا دی چې تر ډیره پورې په دې کتاب کې په اناټومۍ باندې هم تمرکز شوی دی او تر ټولو مهمه دا چې عضلاتي سیستم هم د اناټومۍ برخه ده. په عضلاتي سیستم باندې به هم پوه شئ. لسمه دوره کې څه نا څه درسونه به ډیر وایو، په دې خاطر چې تاسې اوس ډیر جوړ شوي یئ. یو نیم زده کوونکی به وي چې ډیر درسونه نشي زده کولی. دوی به هڅه کوي چې درسونه ځان ته ریکارډ کړي او که یو زده کوونکی دوه ساعته مطالعه کوي، هغه زده کوونکی د درې ساعته مطالعه وکړي، څلور دی وکړي. نو هیله دغسې ده چې ټول زده کوونکي او محصلین په درسونو پسې ځانونه ډیر ښه ورسوي. کله چې د هرې ورځې درس په همغه ورځ زده کیږي او هره ورځ هغه سیستم سرته رسیږي، بشپړیږي، درس ورپسې یادیږي، بیا به له زده کړو خوند اخلئ. بیا به تاسو له زده کړې نه ستړي کیږئ او زده کړې به وي چې تاسو به ورسره سخته مینه لرئ. نو هدف دا دی چې په پوره انرژۍ سره درسونه هره ورځ په همغه ورځ زده کوئ. هدف دا دی چې کومه ورځ چې موږ درس وایو په همغه ورځ باید درس تاسې په یاد کړئ. راتلونکی نوی درس چې وایو تاسې باید درسونه ټول حافظې ته سپارلی وي. په تیر درس کې د سترګې پیژندنه او اهمیت په دې باندې خبرې وشولې، د سترګې په دنده باندې خبرې وشولې، د سترګې د زده کړې اهمیت څه دی، د سترګې ساتنه، په دې باندې هر اړخیزې خبرې وشوې. له دې وروسته به هغه درسونه چې ډیر سخت نه وي هغه به ډیر نه تکرار کوو. که کوم درسونه سخت وو هغه بیا بیا تکرار کوو. راځئ دوامې صافې ته. د سترګې اناټومي، آی اناټومي، د سترګې اناټومي پیاد ولرئ. کله چې دوه جوړښتونه په بدن کې وي هغه یو ډول وي. فرضاً دوه سترګې دي، موږ یې یوه مطالعه کوو. کله چې په یوه باندې پوه شئ دوهمه سترګه په هماغه ډول جوړښت لري. اوس کله تاسو پوښتنه کیږي چې سترګه کې کارنیا څه ډول جوړښت دی، سکلیرا څه شی دی، پیوپیل څه شی دی، یا که زه درنه پوښتنه کوم چې سترګه څو پیوپیل لري یا کسی لري، تاسو به وایئ چې یو دواړه سترګې هدف نه وي. په امتحانونو کې که چیرې دواړه سترګې درنه غوښتل کیږي بیا هلته واضح لیکل کیږي چې دواړه سترګې څو کسی لري. نو تر ډیره پورې اناټومي موږ هغه یو طرف مطالعه کوو، ځکه کچېرې موږ یو سترګه مطالعه کړو بل سترګه هم په مغه ډول جوړښت لري یا مغه ډول اناټومي لري. راځي پهلې کو د سترګې اناټومي آی اناټومي د سترګې برخې. لومړی د ښه زده کړې لپاره سترګې په برخو باندې ویشو ترڅو په دې پوه شو چې سترګه څو برخې لري او په هره برخه کې کوم جوړښتونه شامل دي. لیکل شوي دي سترګه په عمومي ډول په دریو برخو ویشل کیږي. په څو برخو باندې؟ په دریو باندې. لومړی خارجي برخه یا اکسټرنل سټراکچرز. خارجي د هغې لپاره موږ اکسټرنل کلمه لرو. سټراکچرز جوړښتونه یا برخې، یعنی خارج کې ځینې جوړښتونه پکې شته دي. که موږ سترګه په دریو کمپارټمنټونو باندې وویشو، په دریو حصو باندې وویشو، یوه حصه یې مخکینۍ برخه ده چې په هغه کې هم مختلف جوړښتونه دي، مختلف جوړښتونه پکې دي چې وایو یې. دوهم داخلي برخه چې انټرنل سټراکچرز ورته وایي، انټرنل سټراکچرز. داخلي برخه کې به نورې ګورئ، مختلفې برخې پکې شاملې دي، مختلف جوړښتونه پکې شامل دي چې د هر یو بیل بیل وایو. دریم د سترګې رګي او عصبي برخې دي چې په دې کې واسکولر یعنی رګونه دي او نرف یا اعصاب دي، او دې ته په انګلیسي کې واسکولر اینډ نروس پارټ وایي. واسکولر رګونو ته وایي، نروس هغه اعصابو ته وایي. د رګونو او اعصابو برخه، عصبي برخه، خصوصا کوم اعصاب؟ هغه اعصاب چې سترګو ته راغلي دي، هماغه برخه. نو هیله ده تاسې په هدف باندې پوه شوي وای چې سترګه په دریو حصو باندې ویشل کیږي. دې ته کمپارټمنټ هم وایي، یا حصې یا برخې. یوه خارجي برخه ده یا خارجي برخې پکې دي. ګورئ څو برخې پکې دي. په دې کې بیا دننه خارجي برخې دي، داخلي برخې دي، او د سترګې رګي او عصبي برخې دي. اکسټرنل سټراکچرز یعنی خارجي جوړښتونه، انټرنل سټراکچرز او واسکولر اینډ نروس پارټ. چپ طرف ته انځور د پام دې ځای باندې وي. کله چې موږ جوړښتونه مطالعه کړو، دا انځور بیا بیا باید موږ استفاده کړو او ترې ګټه پورته کړو. اوس دغه د سترګې د دریو برخو څخه هر یوه برخه یې جلا جلا مطالعه کړو. له تاسې پوښتنه کوم، ما څه وویل چې سترګه څو برخې لري؟ ستاسې ځواب باید څه وي؟ سترګه درې برخې لري. کومې کومې برخې؟ خارجي برخې، داخلي برخې او د سترګې رګي او عصبي برخې. دا درې برخې لري. اوس لومړی خارجي برخه پیژنو چې په دې کې کوم کوم جوړښتونه شامل دي. لیکل شوي دي د سترګې په خارجي برخه کې لاندې جوړښتونه شامل دي، لاندې سټراکچرز شامل دي. په کومه برخه کې؟ په خارجي برخه کې. ښه، ګورئ کومې کومې برخې دي. لومړی الف، پټې یا زیګمې چې په انګلیسي کې ورته آیلیټس وایي. آیلیټس، آیلیټس مو په لومړۍ دوره کې هم ویلي دي. ګورئ کله تاسو هېر شوي وي، له ما خو نه هېرېږي چې دغه درس مو ویلی دی. پټۍ یا پټې هم ورته وایي، د سترګو پټې. پټه خو تاسو پیژنئ، د سترګو دغه لمنې یا زیګمې، ځینې ورته مختلف نور نومونه هم کاروي. ګورئ کله چې موږ سترګه پټوو، له پورته نه او له لاندې خوانه دوه پردې راځي، سترګه پټېږي. د دواړو پردو ته زیګمې هم وایي، پټې هم ورته وایي، آیلیډس هم ورته وایي. اوس که راتلونکي درسونو کې ما پټې کلمه راوړې وه، تاسې به پوهیږئ چې د زیګمې هدف دی. یا که چیرې په راتلونکي درسونو کې کومه کلمه راغلی وه، د آیلیډس کلمه راغلی وه یا زیګمې، ټوله یوه خبره ده. نو هیله ده د پټې په اړه پوه شوي وای. په خارجي برخه کې پټې شاملې. اوس د سترګو ګورئ، زیګمې یا پټې دا د سترګې یوه برخه ده، خو کوم ډول جوړښتونو کې شامله ده؟ په خارجي جوړښتونو کې، خارج طرف ته برخه ده. اوس په دې پوهیږو چې د هر زیګما یا آیلیډس د څه ځانګړتیاوې لري. ګورئ مهم درسونه دي ترڅو تاسې د پټې یا زیګمې یا آیلیډس په اړه راسره وپوهیږئ. لومړۍ نقطه کې مو لیکلي د سترګې د ساتنې لومړۍ کرښه ده. د سترګې د ساتنې لپاره لومړۍ کرښه ده په پټه کې په سرونو کې بڼه هم وي. بڼه دا هم پکې وي چې په ګډه سره سترګې له ګردونو ساتي، له کوچنیو حشرو څخه یې ساتي، هغه حشرې چې الوزي، یا په ټوله کې سترګې د هر ډول خطراتو څخه ساتي. کله چې تاسې په یوه داسې ساحه کې قرار لرئ چې هلته ګرد تیز وي، په ګرد کې کوچنۍ شګې یا خاورې هغه بد کیږي، نو تاسې دغه سترګې ډېرې کوچنۍ هغه خلاصوئ. ولې؟ د دې په خاطر چې دغه پټۍ چې دي یا زیګمې دا سره بند شي او سترګې ته دننه دغه شګې ولاړې نه شي، سترګې وساتو د خاورې ورته ولاړې نه شي، نو په ټوله کې د سترګې د ساتنې دنده لري. دوهمه نقطه، سترګې د دوړو، رڼا او خارجي فشار څخه ساتي، د دوړو یا ګردونو څخه یې ساتي. کله چې ګرد وي موږ سترګې پټوو او رڼا څخه یې ساتي. کله چې ډیره تیزه رڼا وي موږ او تاسې سترګې هغه پټوو، ډیر کوچنۍ خلاصوو چې یوازې څه نه څه وطن پرې وینو، او بل خارجي فشار نه یې ساتي. کله چې موږ په سترګو باندې زور کوو پرې کولی شو، خو هغه وخت کې کله چې موږ زیګمې یا د سترګې دغه ایلیټس دا بند کړی وي، خو که چېرې همدغسې زور پرې کوئ سترګه درد ویني او حتی سترګه کیدای شي هغه رابچر وکړي، چیرې شي، نو په دې هم تاسې پوهیږئ چې سترګه د خارجي فشارونو نه هم ساتي. بل لیکل شوي دي، هر زیګما دننه کوچنۍ غدې لري. دغه زیګمې چې دي دا په داخل کې کوچنۍ غدې لري چې اوښکې یا ټیرز تولیدوي. کوچنۍ کوچنۍ غدې لري په سترګو نه لیدل کیږي او دا اوښکې جوړوي، ټیرز. چپ طرف ته انځور وګورئ، په دې انځور کې اپر آیلیډ او لور آیلیډ دوه آیلیډونه دي. په انګلیسي ورسره لیکل شوي دي چې آیلیډ، خو پورتنی اپر آیلیډ، لاندې لور آیلیډ. دغه نورې برخې د پراتلونکي کې تشریح کیږي چې فرضاً آیبال څه شي ته وایي، نه د سترګو ګاټي ته وایي، پیوپیل څه شي ته ویل کیږي، د سترګو کاسي ته ویل کیږي، آیرس څه شي ته ویل کیږي، او آی لیشز تاسې ګورئ د دې سترګې یو کونج طرف ته لیکل شوي دي، بڼو ته وایي، او لاندې نور مختلف نومونه لیکل شوي دي. په دې ټولو نومونو کې تاسې یوازې آیلیډ پیدا کړی، اپر آیلیډ، پورتنی زیګما، لور آیلیډ، لاندنی زیګما، د کتاب څنډې طرف ته لیکل شوي دي. انځورونه خو چې راوړل شوي وي د مختلفو جوړښتونو لپاره چې مختلف جوړښتونه پکې تشریح شي. اوس ګورئ، په نن درس کې که چېرې تاسې آیلیډ ترې وپېژنئ، په راتلونکي درسونو کې نورې برخې وایو. یو وخت به راځي کله چې موږ د ټول درسونه ووایو، په دې انځور کې به په هره اصطلاح باندې پوهیږئ. ولې؟ تاسې به درسونه ویلي وي. نو اوس په یو وار ټول ما ترې زده کوئ. دې انځورونو ته بیا بیا راځو چې فرضاً دوه مسافه کې دې انځور ته راشئ، دریمه صفحه کې دې انځور ته راشئ. تاسې اوس یوازې آیلیډ ترې زده کړئ، زیګمو ته ویل کیږي، او بل آیلیش دغه بڼو ته ویل کیږي. تر دې دمه پوه شوئ چې په خارجي برخه کې موږ څه شی لرو، پټۍ یا زیګمې لرو، او دا د سترګې ساتنه کوي د دوړو څخه، یعنی ګرد څخه، رڼا څخه، خارجي فشارونو څخه، او د دې زیګمې داخلي طرف چې د سترګې په ګاټې پورې سریخ دی، په دې طرف کې د اوښکو غدې یا ټیرز گلینډز دي، یا لاکریمل گلینډز هم ورته ویلی شئ. دا غدې شته دي چې دا اوښکې افرازوي، ځکه خو د سترګو دغه داخلي برخه یا د زیګمې داخلي برخه دغه لمده وي، دلته د اوښکې غدې شته دي. لومړۍ برخه باندې پوه شوئ، آیلیډز یا زیګمې، بے د اوښکو سیستم یا لاکریمل اپاراتس دا پیژنو، دا هم په خارجي برخه کې شامل دی. د اوښکو سیستم د ګورې سیستم دی، ځکه غدې پکې دي، تر څنګ د اوښکو نالونه پکې دي او کانالونه پکې دي. لیکل شوي دي د اوښکو سیستم یا لاکریمل اپاراتس. لاکریمل اوښکې ته وایي، اپاراتس دستګاه، د اوښکې دستګاه، د اوښکو سیستم. اوښکې سترګه لمدوي او د ککړتیاو پاکولو کې مرسته کوي. ګورې، سترګه لمدوي، باید لمداوي سترګه، ځکه سترګه حرکات کوي، په لون محیط کې باید حرکت وکړي. کچیر لمدان شي د سترګې د غځېګمې او د سترګو ګاټه د بسره سریخ شي او درد به حس کی او بل د ککړتیا او پاکولو کې مرسته کوي. سترګې اتمن د ګردونو سره مخ کیږي کله چې اوه کې لګ لګي فرزي کی په کم اندازه ګور یو خو ډېر اوه کې کله مونږ ژاړو هغه بیل خبره ده. اوه کې هر وخت افرزي د اوس هم زمونږ استاد چې د سترګو د اوه کو غوده همدغه اوه کې جوړوي او افرازوي د دې لپاره چې سترګې لمدې ساتل شوي. تاسو ګورئ کله چې یو څه ته ګورئ تقریبا 15 ثانیې یا 18 ثانیې تاسو یو څه ته ورکتلی شئ، له هغې وروسته سترګې وچیږي ځکه د بهار کې باد چې ده یا هوا چې ده د دې په ذریعه سترګې وچیږي او موږ مجبور یو چې سترګې پټه کړو. په پټولو کې حکمت دا دی چې دغه ځیګمې د دې په داخل کې اوښکې غودې شته دي دا تیارې اوښکې جوړوي تر څو چې کله پټ شي نو د ټول سترګې په چاپیر کې دغه اوښکې دغه چاپیره شي او یا اوښکې ټولو ځایونو ته ورسیږي. نو هدف دا دی چې اوښکې د سترګې لپاره ډېرې مهمې دي. د اوښکې په اړه پوه شو چې اوښکې سترګه لمدوي او د ککړتیاو په کولو کې هم مرسته کوي. ګورئ کله چې موږ د ګرد سره تماس کې کیږو د ګردونه ورو ورو د اوښکې په ذریعه کنجونو ته ځي، د سترګې کنجونو ته ځي او په کنجونو کې معمولا د خیرې په ډول پاتې کیږي چې دا په ټوله کې د اوښکو وظیفه ده چې څنګونو ته یې وړي او دلته رابهر کیږي. نو هیله ده تاسې د اوښکې په دې مفهوم باندې پوه شوي وای. لاندې لیکل شوي ګورئ دا سیستم په لاندې برخو ویشل کیږي. د دې اوښکو سیستم د دې څو برخو نه جوړ شوی دی. لومړۍ نقطه اوښکې غودې یا لکریمل ګلینس. دوهمه نقطه ګورئ د اوښکې نلونه لکریمل ډکټس. دریمه نقطه د اوښکو کانال یا لکریمل کانال. درې برخې شوې د چا لپاره؟ د اوښکې سیستم لپاره. د اوښکې غودې یا لکریمل ګلینس لومړی دا پیژنو لیکل شوي دي اوښکې جوړوي. ګورئ ورک نشئ کتاب څه نه څه ګڼ جوړ شوی دی او تاسو اوس باید دا ثابته کړئ چې تاسو په واقعي معنا زده کړې کړې دي او په درسونو کې له موږ سره ډېر ښه مخکې تللی شئ، خصوصا هغه زده کوونکي چې په ځان ډېر باوري نه دي. د اوښکې غودې ګورئ دته لکریمل ګلینس وایي. لکریمل اوښکې ته وایي، ګلینس غودې د اوښکو غودې دا اوښکې جوړوي. د خوځې خبره ده، سالیواري ګلینس سالیوا جوړوي، لاړې جوړوي، نو دا اوښکې جوړوي. بل لیکل شوي دي د اوښکو نلونه بل دي. لکریمل ډکټس هم ورته وایي، ډکټس نلونو ته ویل کیږي، پایپونه اوښکې سترګې ته رسوي. د دې وظیفه څه ده؟ اوښکې سترګې ته رسوي. ګورئ ځینې د اوښکې غټې غودې شته دي چې هغه څه نه څه په څنګونو کې واقع دي. دا غودې اوښکې جوړوي او بیا یې ډکټونو ته ورکوي، پایپونو ته، پایپونه یې د سترګو داخل ته راوړي. ګورئ لکه څه ډول چې په خوله کې د لاړو غودې موږ لرو هغې ته سالیواري ګلینس وایي. دا په دوه ډوله دي، ماینر سالیواري ګلینس او میجر سالیواري. یو کوچنی غودې دي چې هغه مستقیماً خولې ته لاړې افرازوي، د ژبې په سطحه باندې هم شته دي، د غومبري په داخلي برخه باندې هم شته دي. بل میجر سالیواري ګلینس هغه غودې دي چې غټې دي، د یوه پایپ له لارې خولې ته لاړې راوړي، لکه پاروټیډ ګلینډ، سب منډیبولر ګلینډ، سب لینګوال ګلینډ. دا ډول په سترګو کې د اوښکې غودې هم شته دي. یو کوچنی کوچنی دي لکه د ځیګمې په داخل طرف کې کوچنی کوچنی غودې دي چې اوښکې جوړوي او سترګو ته ورکوي. بل څه نه څه غټې دي چې لږ کنجونو ته او داخل طرف ته وکې دي، دا اوښکې جوړوي او بیا یو پایپ ته ورکوي، د پایپ له لارې دغه اوښکې چا ته راوړي؟ سترګو ته راوړي. هیله ده دا دوه موضوعات یو د بل سره کمپیر کړئ، مقایسه یې کړئ. نور لیکل شوي دي د اوښکو نلونو باندې پوه شو چې اوښکې سترګې ته رسوي. بله نقطه کې د اوښکو کانال یا لکریمل کانال اوښکې له سترګې لاندې له پوزې سره نښلوي. اوښکې د سترګو نه راټولوي، کله چې په سترګو کې اوښکې جمع شي دا راټولوي بیرته یو پایپ ته او دا بیا لاندې ځي پوزې ته راځي. د یو ځنګړې پایپ ته د ته نازو لکریمل ډکټ هم وای، یا نازو لکریمل کانال، یا یوازې لکریمل کانال، هغه کانال دی چې د سترګو نه راځي پوزې ته. ګورئ تاسو به وایئ چې دا څه ډول خبره شوه، د سترګو نه پوزې ته اوښکې راوړي. تاسو به لیدلی وي چې ځینې وخت یو نفر ژاړي، هغه ژاړي او اوښکې د پوزې څخه بهیږي، یعنی د پوزې نه یې اوبه بهیږي. علت یې همدا ده چې په سترګه کې چې کومې اوښکې جمع کیږي، هغه راځي د سترګې دغه داخل طرف ته کونج، کوم چې د پوزې طرف ته دی، په دې کونج کې لاندې یو پایپ ته، په دې پایپ کې لاندې راځي د پوزې داخل ته او د پوزې څخه را بهیږي. د دې څه وایي؟ لکریمل کانال. نو هیله ده په دې کانال باندې هم پوه شوی. د اوښکې سیستم یا لکریمل اپاراټس درې برخې لري، یو غدې پکې دي، بل نالونه پکې دي، بل یو اوږد کانال پکې دی په دواړو طرفونو کې، یو د ښی سترګې لپاره، بل د چپ سترګې لپاره. نو دا هم د سترګې په خارجي برخه کې شامل دي، یعنی دغه جوړښتونه هم د سترګې په خارج کې دي، د سترګې د غاټې نه بهر طرف ته دي، د سترګې د غاټې په چاپیر کې دي. بل د سترګې خارجي عضلات، جیم یا جوم تورې موږ لیکلای دی، دا پیژنو. دا هم د سترګې په خارج کې جوړښتونه دي. ټول ټال شپږ عضلات دي چې سترګې ته حرکت ورکوي. د سترګو غاټای ګورئ، که چیرې کې امتحان کې درته پوښتنه راځي چې د څو عضلو په واسطه کنټرولیږي، د شپږو عضلو په واسطه د سترګو د غاټې حرکت هغه کنټرولیږي. شپږ عضلات چې د یوې سترګې لپاره د حرکت ورته ورکوي، ځینې پورته خواته، لکه موږ سترګې چې پورته خواته کوو، غاټې پورته خواته، ځې لاندې خواته، څنګونو ته، مختلفو برخو طرف ته، پورته او څنګ طرف ته، پورته او کوم طرف ته، میډیل طرف ته، داخل طرف ته. هدف دا دی چې ټول ټال شپږ عضلات د یوې سترګې لپاره، د بل سترګې لپاره ځانته شپږ عضلات چې د سترګې حرکات دا کنټرولوي، یا د سترګې د غاټې حرکات کنټرولوي. نو دا هم په خارجي جوړښتونو کې شامل دي. ګورئ، د مطالعه داسې کوو، د سترګې مطالعه مو داسې را پیل کړه چې لومړی مو خارجي جوړښتونه وپیژندل، خارج کې کوم کوم جوړښتونه شامل دي. د سترګې پاټه یا ځیګمې مو وپیژندې، د هغوی په دندو باندې پوه شو، وروسته یې بیا ناروغۍ هم پیژنو. ځینې وخت په د سترګو پاټو یا ځیګمو کې هر ډیلوم، زمونږ په ټولنه کې مختلف نومونه ورته کاریږي، سری دانې راپورته شي، د دې درملنه هم پیژنو په همدې کتاب کې. بل د اوښکو سیستم باندې پوه شو، او د سترګې په خارجي عضلاتو باندې پوه شو. اوس د سترګې داخلي برخې ته یا انټرنل سټرکچرس ته داخلیږو. دریمه صفحه د سترګې داخلي برخې، یا داخلي برخې، انټرنل سټرکچرس، په دې کې کوم کوم جوړښتونه. اوس معمولا هغه جوړښتونه را پیلوو چې دغه غاټې جوړوي. لومړی پکې کارنیا ده، لاندې جوړښت ګورئ، دغه سپین پوستکی، شفاف پوستکی، د کارنیا ده. یو یو درته ښایم په انځورونو کې، تشویش یې په اړه ډېر مه کوئ. یو کارنیا پیژنو، ډېر مهم جوړښت دی، نرای پوستکی دی د سترګې د غاټې په چاپیر کې، شفاف پوستکی دی، روښانه. قرنیا، الف قرنیا لیکل شوی دی، شفافه برخه ده. شفافه دا معنی چې رڼا برخه ده، د دې څخه نور تیرېدلی شي، رڼا ترې تیرېدلی شي. لیکل شوی دی شفافه برخه ده چې د رڼا تیرېدنه ورڅخه کیږي، رڼا ورڅخه تیرېږي. یو دا پیژنو، دا د سترګې په داخلي برخه کې دی. بی آیرس، ګورئ نومونو سره آشنا شئ. قرنیا، آیرس په انګلیسي او پښتو یو ډول دی. آیرس، آیرس د سترګې رنګا برخه ده چې سترګې ته رنګ ورکوي او د کسي اندازه کنټرولوي. آیرس د سترګې رنګا برخه ده. موږ وایو چې فلانای کس تورې سترګې لري، فلانای کس شنې سترګې لري، دغه رنګ په دې کسي کې وي، البته آیرس کې وي. نو آیرس د سترګې رنګا برخه ده. په جوړښتونو کې، لاندې جوړښتونو کې، د ټول وضع لیکل شوی دی، انځور شوی دی، مطالعه کوي. بل جوم کسای یا پیوپل کسای پیژنو پیوپل کسای د سترګې داخلي برخه ته جوړ شوی سوری دی، یو سوری دی دننه داخل طرف ته نور ترې تیریږي، رڼا ترې تیریږي، کسای یا پیوپل. دا یو مهم سوری دی، ګورئ د دې څخه نور تیریږي، رڼا ترې تیریږي. لیکل شوي دي چې د رڼا د زیاتوالي پر وخت کوچنی کیږي او په تیاره کې بیرته پراخیږي. دغه سوری په تور رنګ کې ښکاري. کوچنی سوری دی، د هر کس په سترګه کې په منځنۍ برخه کې یو سوری وي. کله چې رڼا ته وي دغه سوری تنګ شي، کوچنی شي، تر څو ډیره رڼا سترګو ته داخله نه شي، ځکه زیاته رڼا هم سترګو ته زیان رسوي. او کله چې تیاره شي دغه د سترګو دغه سوری ډیر پراخه شي او آیرس کمیږي. آیرس یې په چاپیر کې دی، رنګه برخه په منځ کې یو سوری دی. دا په ټولو حیواناتو کې هم شته دی. نو پیوپل یا کسای دا هم تاسې وپیژن. راځي پلان انځورونو کې دا یو یو پیژنو. نور جوړښتونه لکه اداسیا ده، ویټرس مایع ده، تر څنګ شبکیه یا ریټینا، دا په راتلونکي درس کې پیژنو. اوس مو درې جوړښتونه وپیژندل، قرنیا، آیرس او کسای. لاندې انځور ته وګورئ. په دې انځور کې چپ طرف ته تاسې ګورئ، لومړی آیرس پیدا کولی شئ. ګورئ په دې چپ طرف کې نمونه پورته نه لاندې خوا ته لیکل شوي دي. تر ټولو پورته سکلیرا لیکل شوی دی، راتلونکي کې وایو. دوهم کورایډ لیکل شوی دی، دې پاړم اوس نه غږیږو. دریم لاندې چې راځئ آیرس لیکل شوی دی. ګورئ آیرس دا هم اوس نه پیژنو. لومړی لاندې نور هم راځو، لینس لیکل شوی دی، د هغې لاندې بیا پیوپیل لیکل شوی دی او بیا کرنیا لیکل شوی دی. تاسې کرنیا ګورئ، خط کوم ځای ته کش شوی دی. دغه پوخ چې دی، شفافه پوخ خړ رنګ کې دلته تاسو ته ښکاري، دې پوخ ته کرنیا وایي. دا کرنیا ګورئ په مخکې برخه کې، په مخکینۍ برخه کې سترګه پوخوي. دا کرنیا شوه. د کرنیا نه وروسته چې داخلیږو بیا آیرس تاسې وینئ، دغه شنه برخه، دغه دایروي جوړښت ګورئ، آیرس. او بیا پیوپل، د آیرس په منځ کې دغه سوری ته وایي پیوپل برخه وینئ. لینس عدسیه په خړ رنګ کې ښکاري، په راتلونکي درسونو کې وایو. د نور جوړښتونه په راتلونکي درس کې وایو. درې جوړښتونه، کارنیا، آیرس او کسای یا پیوپل، دا مو راسره وپیژندل. ګورئ ګرانو محصلینو، اناټومي باید ډېره ښه زده کړئ، ځکه راتلونکي کې د هرې برخې مونږ بیا ناروغۍ وایو. د کرنیا التهاب ته څه وایي، د زیګمې التهاب ته څه وایي، مختلفې ناروغۍ بیا مونږ وایو، د هغې درملنه زده کوو. نو هیله ده په اناټومۍ کې ښه خواري وکړئ، رسم یې وکړئ، تر څو ښه زده کړئ. اوس لپاره وخت بیخي ختم دی یا پای ته رسېدلی دی، حاضري ورکړئ. نن دوهمه درسي خپرونه ده. د دوهمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری بی توری ما ټاکلی دی. ټول زده کوونکي په دوهمه درسي خپرونه کې دوهمه دایره دغه توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان اریان ته اجازه ورکړئ. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
طبی زده کړې، زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.